السلام علیکم نن یک شنبه ده د سلواغي نه وشتمه او د فبرورۍ 13 منېټه ازادي رادیو ته غوږیاست په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې په پال کې لند خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز د خماپرز د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقایدو شر د پرته خوشي کې دوه غوښتنه کړې ده. د مرکز د شنبه په ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته احضار شوی و او د شنبه په ورځ نیول شوی. د خماپرز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له یوې ښځې سره د مرکې په تلاو احضار کړی شوی و چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه و رعایت کړی. خپل خماپرز هم په یو اعلامیه کې ویلي هغې ښځې د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی و او له نیکمل سره د شنبې له سهاره تماس پرې دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون له مخې خبریالان په ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤولان د ورباندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواښي بلکې د دوی ملاتړ دی وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي د رسنیو د سرغړونو کمیسیون څنډې ته کړای شوی او د طالبانو بیلابیل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبریالانو د پښتنو ګربېګونو له لارې د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکي وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زینک یا روی ډبره صادره شوې ده. په توغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیمزاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځایه ایران ته صادرې شوې دي. رحیمزاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زینک هغه ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کېږي چې پیازنګ ونه وهي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونو نه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون شل اورا مسابقه هم له افغانستانه د څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پیل کړل چې افغانستان ته د 168 منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید دا هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان 3-5 اوراو یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. وام کې دا دواړه هیوادونه سبا دوشنبه دویمه شل اوراو چهارشنبه درېمه شل اورا سیالي وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې ساور کړه ډله یې وایي په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کېږي. د الکسی ناوالنی ویاند دی کې یر میشه پرون شنبه یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر یې له لاسه ورکړ خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللی. د کرملین منتقد 30 کلن الکسی ناوالنی تېره جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپه بې سده شو او وروسته مړ وموندل شو. مېرمن ایرمیش وویل دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤول ګڼي. پوتین د هغه په وژنه کې خپل دخالت رد کړی خو ویلي دي که یې د غوښتلی چې ناوالنی ووژني دا کار به یې وختي لا کړی و. او د هند اور لوبې د تولیداتو په یو فابریکا کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې 10 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تمل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکا کې دننه و اور لګېدنه وه. د ده په خبره د دې اور لګېدنې علت لا معلوم نه دی خو په هغو لومړیو شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پېښې ورځنۍ موضوع ده ځکه زیات مهال خاوندان د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي. تېره جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې 11 کارګران هغه وخت مړه شول چې د رنګونو په یو فابریکا کې پراخ اور ورلګید او ورپسې 14 وشو. تاسې ازادي رادیو ته غوږیاست. د دوه غونډو د افغانستان پر راتلونکي اغیز په دې غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو اساس ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې سیاسي د سیاسي چارو کارپوهان د غونډې له ګډونوالو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه لري
که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونه شي او یو اجماع رامنځته نه شي نو افغانستان بیرته نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي.
طالبانو د دوه په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی څه عواقب به ولري د یو شنونکي نظر به پرې واورئ.
نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای.
او په فلسطین کې د اسرائیل جګړه د غزې پراف ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بندېدو غوښتنه شوې خو هنګري دا غوښتنه نه ده منلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دوه ورځنۍ غونډه د قطر په پلازمینه دوها کې پیلېږي. خو د طالبانو استازي به پکې نه وي. شاوخوا نهه میاشتې مخکې هم پر افغانستان په دوها کې غونډه وشوې وه، خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې دې کار د طالبانو عکس العمل پارولی و. قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا ته ویشتو هیوادونو اساس ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې یو سیاسي لوریو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه هم کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي. تفصیل دې راپور کې.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو، سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له 15 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د اعلامیې یوه برخه لوستلې ده.
د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وسی. د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من ده چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
هیلمندی زیاته دا اوشته ده چې هیلمند ووسو. زما په اند ښه ده د دوحې غونډې په باب چې څه لاسته راوړنې به ولري واقعبین ووسو. فکر کوم ښه پرمختګ به ولري په دې شرط چې ګډونوال وکړای سي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بې پرې ارزونې د سپارښتنو په عملي کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس.
د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګري ملتونه هیله من دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د ښځو بېلابېلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړې او غوښتنې کړې چې بې پرې لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمینه برابره سي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
ټولې خواوې چې افغانان دي، همدارنګ طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونه شي او یوه اجماع رامنځته نه شي، نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مان نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخ نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنۍ غونډه کې چې د 2023 میلادي کال په می میاشت کې هغه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربه توپ جوړه سوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکول سوې چې طالبانو ورباندې انتقاد کړی و.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ په افغانستان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې له لحن ښکاري چې د دوی استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. زموږ همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاذ محمد اسحاق ادمر سره په مرکه کې د دې غونډې په اغېز او د طالبانو په نه ګډون غږېدل.
زما په باور دا یو ډېر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولی شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په دغسې بینلمللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په دغسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب که ملګري ملتونه نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به یې مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه بلري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش دغه غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسي. طبیعي دی چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري. نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي؟ نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي، او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
په جرمنی کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد محمد اساق اتمار وویل ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د دوحې دوه ورځنۍ غونډې پر اهمیت او په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون پر عواقبو یې خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کانکور ازموینې د چمتووالي د ځینو مرکزونو مسؤلان وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دا مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېرې تړل شوې دي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر راوړو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه نن دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې یو مهمه موضوع به د ښځو او نجونو د حقونو مسأله وي.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکي کم شوي دي او ان یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. په کابل کې د روفي ساینسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤول او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید د دوی د مرکز د کوونکي او اواید سلويخ سله نه کم شول.
موږ په کابل کې په عادي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سوه زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته، د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی، خو زموږ مرکز مشهوره دی. تر یو ځایه مو د زیان مخه نیولې، خو په ډېرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی.
لبلې خوا د ایمل نعمت د ساینسي او انجینري زده کړو په نوم د یو بل ښوونیز مرکز مشر ایمل نعمت ازادۍ راډیو ته وویل، د دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وی تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد، هغه وروسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو ونسوای کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډېری زده کوونکي نجونې وې. شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن و. په موږ باندې فشار زیات و. موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړه.
هم مهاله له زده کړو یو شمېر بې برخې شوي نجونو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. له ښوونځي څخه بې برخې شوي یوې زده کوونکي محسا ازادۍ راډیو ته وویل،
زما هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم. او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډېره علاقه وه، خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډېره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډېره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو، نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهره عادل ازادۍ راډیو ته وویل، طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان نجونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې تند غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه به په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توب کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن د جریک مخکې ویلي و چې په دغه غونډه کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون وکړي او د افغان ښځو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
هنګری د اروپایي ټولنې د هغې ګډې غوښتنې معنی شوه چې له اسرائیل پکې غوښتنه شوې ده چې د غزې پر رفح ښار دې حمله نه کوي، خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له اسرائیل غوښتي چې په رفح ښار کې پوځي اقدام ونه کړي چې ناوړه بشري وضعیت به لا پسې خراب کړي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي دي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 3 فلسطینیان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وویل هیلمن دی چې د منشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې وکولای سي له اسرائیل د اروپایي ټولنې د غوښتنې په اړه یوه اجماع ترلاسه کړي چې رسمن له اسرائیل وغواړي چې د غزې تړانګې په جنوب کې پر رفح ښار حمله ونه کړي. خو څو ډیپلوماتانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې هنګري د اروپایي ټولنې د دې غوښتنې مخه نیولې ده چې له اسرائیل پکې غوښتل سوي څو پر رفح ښار ځکني عملیات ونه کړي. د دې په وینا ځکنو جوزف بورل اړ شو چې په یوازې سر دغسې یوه اعلامیه خپره کړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې دغه مخکښ ډیپلومات له اسرائیل غوښتي چې په رفح کې پوځي عملیات ونه کړي چې د دې په وینا ناوړه بشري وضعیت به لا خراب کړي. دا مهال څه باندې 1,000,000 فلسطینیان په رفح ښار کې ژوند کوي. رفح د خیمو په یوه ښار بدل سوی او زیات ډیره کسان یې هغه وګړي دي چې د غزې تړانګې له نورو برخو بې کوره سوي او رفح ته یې پناه وړې ده. د اسرائیل ځینو متحدانو له دې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او جرمني اندېښنه ښوولې چې د اسرائیل ځکنۍ تهاجم کولی سي په سیمه کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 3 فلسطینیان وژل سوي او 125 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت په وینا د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د پیل سوې جګړې په نتیجه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 28,500 او د ټپیانو شمیر 18,200 ته رسېدلی. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 4 ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ورآخوا
ازمال چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د نیالګیو کینولو کمپاین په لیدو تکمه ورځی پاتې دي. یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې له کابل خاروالۍ غواړي چې د کینول شوې ونه سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تېرو کلونو کې د کینول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تېرو کلونو کې به چې نیالګي کینول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څه کال باید داسې ونه شي.
حفظ مراقبت هغوی کې خلک ورته وټاکي چې دې ته اوبه ورکړي او حفظ مراقبت وکړي، چنانچه چې هر څومره چې نیال به خښ کړي بیا هم نه شي کولای چې هغه سرسبز شي، بیا هم وچیږي زی په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه هم نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ده چې په پیداروي کې کمې ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسېږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه پخپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کینولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل خاروالۍ په نوي کال کې د نیالګیو کینولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د حد په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل خاروالۍ دا مهال هر کال 4,000,000 نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال 3,000,000 لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کینول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل
که چرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کړي او یو ښه پناهګاه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګیو ساتنه او مراقبت د هر هیوادوال دینی او ملي وجیبه ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبته اغیزه لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کېنول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کېنولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
روزګان مرکز ترین کوټ کې ځینې خلک وایي کورونو کې د څښاک اوبه نه لري. دوی وایي څکال د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې چې له امله یې ډېر شمېر د څښاک اوبو څاګانې هم موچې شوې دي.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم سوی او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمیدالله چې کورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر یو سلو دېرش متره پورې خلکو برمې وهلي خو بیا یې هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته مشک او په کاری دوغه نه لري ځکه د توایم چې څلور پنځم شته هغه خواته مش پاکي وب د نلکی سه هم راوړو هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې ککړی چې په یو کال پاکستاني یا تا شنه بسری نیولې د دې څخه د اگر کلی وبوړي یا ټول خیرو کاری زغه ځکه چې وبښه تاسو وی دي پارکور کې چې کوم برمی دی هغه برمی او چې سوي دي بس ګره د مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرلوسوي نه سپاسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږکال په مطلق ډول وچ سوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نماده ته مال په دغه خیروف کاریز کې ته ورته کو تقریبا یو یاد به برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر لین مزل پس کو اکشنام سره یو بیا او بر اوړي نو ته ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته ګټ مو زری وسره چیر ډیر لري نو کچیر چټلی وب موجود نو هم دا معلومدار خبر د جند شلامی کچیر کور ته راوړل سی هغه موچ شل سی په خوراک په نور شان کې استفاده نه وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناس په نورغي باندې ته چې درګه د اسهال په نورغي باندې ته چیر نور علایم ډیر زیات چې کچان هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چینې موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړې تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اورزګان د والي ویان انسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړې څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږکال شته سرکال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه سره د هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې قدمونه جوړ شوي دي اوبو سطح مې انشاءالله په دغه قدمو سره باران نور یا کوم اوبه ذخیره سي وغدي اوبو ذخیره چې زیرمه سي د ځمکې لاندې د هغه امید څه سي بیرته خپل سطح راځي سي پخوانی اندازه ته برابر شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو د لاسرسي په اړه باندې چې ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړي هغوی ته یې لارښوونې کړي تا ترڅو خلک چې هغه پاک اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تېرې جنوري میاشتې پر اومه نېټه په یوه راپور کې افغانستان په تېرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هېواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هېواد کرنه، اوبه، روغتیا